السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده. په درسي ساعت کې د ښځو اړوند مسلې درته تدریسېږي، البته د ښځو د حقونو، او په ازادۍ میلمه کې له حضرت عثمان نوري سره ځانګړې تفصیلي مرکه شوې. دا پروګرامونه وروسته راځي. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ترکیه کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی، خو تر اوسه یې د بحثونو اصلي برخه نه ده رسنیزه شوې. افغان فعال نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د ولسو ځوانو رهبرانو له ډلې ونومول شوه. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 150 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسېږي، د شنبه په ورځ پر خپله انستاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوښه ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې که د ده روسای سیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلي ترامپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د دمې پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې خبریالانو ته وویل، تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه، له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو، خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اجانس د دوه با خبره ترچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو په یوه بله کڅوړه بحث کړی دی او دا کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. او د افغانستان د ولسکلنو د فوټسال لوبډلې بیګانه وخته د آسیا د ځوانانو د 2025 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماته ورکړه او دوهمه بریا په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا فوټسال د لوبو لړۍ 13 اونۍ په بحرین کې پیل شو.
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ واس من دنم رزی درس موضوع ته لمن د ام چې تاسو ټول درنه او خرج زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیست زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنم رزی درس مضمون د خپل مشور مرمن اور بنته او د حقیقت ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوست کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږه ځکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسې ذکرې درنه او ګللې ځکون کو دا ترڅو چې موږ تاسو ولولو نه یوازې چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کړو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصل وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو ځکون کوم خلک لدین چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللی ځکون کو سهیل لرم چې باید د خپل ځنو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځنو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سې اوس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورځي ده. ولو چې مېرمن کبرا نورځي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمارسي. رسول ولوچی میرمن کبرا نورځي سوکوا میرمن کوبرا نورزی. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شزی په توګه پیژندل کیږي چې د هیوا لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیر په توګه یې کار کړی دی. درنو غوړلی ځکونکو ولولو چې میرمن کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیوا لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی وه، په کوم کال کې زیږیدلی وه. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنی میرمن کوبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم چې ویل چې میرمن کوبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کوبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن کوبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لرل ولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته چیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړې، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوی دی. درنو ګلریز د کونکو میرمن کوبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کوبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کوبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسا ملالی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کوبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پښې سره رسولې، هغه د لیسا ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او میرمن کوبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کوبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسول دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو و. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سمبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو میرمن کوبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کوبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شان سره سمبال کول. مګر کله چې میرمن کوبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو هم سمنالاتو سره سمبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1985 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. درنو ګلالی زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کوبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کوبرا نورزی په 1985 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسول. شوی، خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسی فعالیتونه یې لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وه. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وو، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. او هله د چستاسو د ټولو درنوز د کونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالی زکونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې د سیاسي فعالیتونو سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري ترسره شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوز د نسوان موسسې مشري وکړه، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزنه مسلکي شونځي جوړولو چاري سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړي و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل. یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالیز د کونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل، چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی. یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند دی د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې لډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه سوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې سوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات سوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. کډر مون او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ جوړ او صحت مند او سړي او صحت چې مې بم پتن مې درنو کولای شئ کوم کله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغانو مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو کولای شئ کوم کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحری یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وځي د افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحری له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق له ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحری له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګللی زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپل خپلوانو او قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک و، چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. لولوچی میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې و. لولو چې میرمن شربت کوله په خپل 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزی په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګوللی زده کوونکو، کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور شپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګوللی زده کوونکو، کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل شول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټومک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټومک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل شو، تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې کچېرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل شي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کولي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولوچی مخیته سکیږي. شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیسته، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کوي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله. چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغان انجلۍ، یو افغان میرمن د خپل نی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زكون کو کل چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پوری سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1905 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاري وي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1915 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلی سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګند شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوسټ انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل شو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوسټ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1915 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی. لومړی ځل په 1915 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه شو. نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربتګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربتګلی د لټون په حق له باندې سړینې وسپلې، تر څو میرمن شربتګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربتګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل، او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای، ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربتګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخبریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې را څخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوی وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و. ندی یعنی کله چې مېرمن شربت کولی دا عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت کولی تی ویل دا شکر ندی شي اوس کچری د غستا عکس په رسنیو کې خبر سو یا هم نور خبر سو نو دا په پانی کلتور کې د شذو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و نو دغه زیات ستونزې او مشکلات د پامل د فاسخه دته اور پیښ کړل او د لستونزو او مشکلات سره مخامخ کړل نو درنوس د کون کو دا وزمره ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې مرو تاسو نن د مېرمن شربت کولې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت کول څوک و چیرته زیږیدلې و سرنګ ژوند درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه مېرمن شربت کول هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک روسپانه چې و په هغه روسپانه کې یو له مشهورو روسپانو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوی یو سیره ده نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې په یو څه باندې پوڅې وي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ د نن ورځې او تیرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله من دیم چې په څه پوڅې وي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنه چوپړ ته حاضرې شم د الله په امان ښه وخت
د ازادي ملمه د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن مو ملمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستې او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی حضرت عثمان نوري ته هر کله وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان پاړه په خپل درته ووایي
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سم محترم تاسو ته سلامونه البته تاسو د پښتنې په جواب کې باید دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنواري حضرت عثمان نوري را باندې پلار خو می د خدای وبخي وفات شوه د عمر می ژوند دی دا وی راته دا انتخاب کړي او مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کم په ورته ویلي او مغه تل می زده کړم کړي شپل می دا غي ناخسته ولبته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ به افغانستان ته راغلو او دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړو چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیل په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته وسیدو ژوند مو انتخاب کړ دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرات شپې پای ته ورسې دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ د ګلاهی علي لسی په نوم یو لسا واغې کې شامل شوم او قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یو خنځي کې مګزدا کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لسی دوم نمره فارغ شو اور سره پسند کې بودینی زدا کریم کول او پټوله کې هغه مروج زدا کری چې ورته ویلی شو هغه مو تر یو هدا پورې وکړل اوس مپ نو هغه مدرسه مو هم سره ویل او زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبول چې بیا په مرور زمان سره بل وړ زکر شروع کړل
د ماجرات په وخت کې به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس مو کاوه کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له ویډیوونکو سره شریک کړه
ډیر مننه څروان سه محترم د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ما ته بده و چې یو خځغي وخت کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبد ست دي له سوال سو کلو زکه مو چې الته تازه د پاکستان هغه د اردو ژبه د زده کړو سره او به الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې منګور ته اډوکیشن ولته وی د شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود دلته چې راتلم یو خاطر خدا و چې الته زما نیا و نکدي خدای وبښ عمل ته خښ شي دا غوی سره چې کله زما والي سب دي خدای وبښ هغه ځان سره بوتلم او زه دا فاینل مخه خده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کوم هغه شان چې تکمیل دل زه ډیر زیات خفه شوم ځکه زما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترګو کې ما وښکې وکړل چې دا ما د پاره خوشینه اون کې و چې دومره وخت مرغ چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی ژبه خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کید موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړ نه کرخره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پاغي منی لاړ شو ولته به سهار لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سهار بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خیخی داشتنی پاسانی بندشون زکل تا پاسپورت ضرورت و پاسپورت یا بین المللی اجازت تا ضرورت درلو دولو امکانات و تا ضرورت درلو دولو چی دا یو دول لوی پروسیجری مدو جو دا یو بد خاطره وز ما پا نظر ما تا دویمه بعد خاطر چې مات دا وغل ته ما یک شمه ورځ به مونږ والیبال کول زما تر یاد شي فوتبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شیندل ته په افغانستان کې متاسفانه نو ځکه دلته د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زمکه اسمان فرق ترلو دی جغرافیا دی روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا زما پر یو بعد خاطر و چې زه هغه ځنه رالم دلته د زده کړو کیفیت خورا کمزور او خې خاطرې مو هغه ځنه دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان خو عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو چې زما بازار ته ولاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه به ډیر زیات مونږه بازار ته رسول کوړته به راوړو ډیر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار و چې اغل ته مونږه وسم کله کله د قیسی اورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغی شو دنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خو بازار وو په زمون کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې او بل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی وبا چراتری شوی دی امدلته په جلال آباد کې دا ویلی لسم ویله درشتم ویله چې درشتم د ترخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې زکه لو ګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاټ شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لورز د کو ته مو مخه کړه څه مو ولوستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړی وو او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر وته ویل شي په لانګویج ان لټریچر فیکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 کال کې دا غیر زغبز موږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه ملي کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت هم را د غاړي وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم هله د چې زه احساس درې سلو د حقوق دغه موضوع را تاو کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخه یا د نثر او د ادب برخه سره ډیره زیاته مینه او علاقه له پخانه ځکه ما مجلې لوستلې ما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودلو ځکه په دومره سانتی او سہولت ما افغان ځوانانو ته نو ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی وی وارنس کمپاین نه وی چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ولري څنګه وی پانه تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب د برخه سره موجی شي څنګه وکول شي ځان ته مخکې مخکې برخه وټاکی خو زه خو ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج او ما په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغې کوم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خونکی او مولا حقین ورسته بیا مستقیمه زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا خونی زی څارنې ورزونې علمي او مسلکی غړی ورته وای دی برخه کې زه مصروف ما دغه دوران کې البته ما سهار د خونه دغه وظیفه کول او د ماسپخین د خونه زه به نایټ شیفټ فاکلټی مونږ لوستلای د شپې د خونه کم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف ما بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مین نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په صورت کې کتاب هغه صد فیصد ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نور هم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنه او ژباړه برخې کار وکم له همدې امله د یاران په نوم یو ویپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنه وکړي ان سی عبد خدای ژوندې لري غیر سره اړیکه ونی او اجملان صاحب زکه دوی ته مې ولیکنه سوال واغی وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو. دغه لیکنه ان صاحب خو خکړی وو اماغه شیبه وی چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه. یو وخت پورې یاران سره ژباړې لیکنې مو مرته کولې، سپورت په برخه کې مو مرته لیکنې کولې، او بیا چې هغه میژن خلاصېږي بیا اونټر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو، او هغه وخت نه بیا چې کله پوهنتون فارغېږو نو دی وخت پورې زموږ د کتابونو چاپېږي او نورې قصې او ادبي هڅې وسله غوړي.
د پوهنتون د دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالب خاطرې ډیره راګرځي. یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځې یا د ژمنۍ ورځې شپې چې دا ډیره لنډې وي، نو الوړی کی که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپخین درې بجې الته شاید د ماسپخین منزور سره وشي قضا شوی نو وسی دا سټیمی خو ژمی کې بیا درې بجې غد مازیګر د مانځه وخت وي، وخت داخليږي او د جمعه مولا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د سنف نه یو استاد د کریډیټ ډیرو غزیده یو لزقې په وختلې چون هغه کریکولم لیک ډیرو دلته چې منګه استاد سنف نه وته منګه سنف نه وته دی وخت کې دا علومي علومي دیني استاد راغللو و چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته موز کړه په وتا کې هغه راته وی وې زی تاسو لاړ شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا راته لګه جالب و اوس هم کلم ملګری سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کول د میس کمیونیکیشن یا غات سو تفاهم په دې راغلی و چې اغه ویل چې ګیندل زخی مخ تاسو ول مونږ نه کاوه غلس زخی وقفه دې دغه ویلې و دې بل استاد زای کړو دا لګه جالب خاطره وراته.
بله تاسو مخ اشاره وکړه چې کتابونه مو وشبړل آثار مو چاپ شول، که په یارم معلومات راکې چې څو کتابونه مو وشبړل دي په کوم موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښتو کو بوختو ما زه چې له پونتون فارغې غن فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوی، یوه د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز په ارواپوهنه باندې او دویمه کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وی، او درېم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکلې شي په نامه و چې دا درې وړ کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ او تفخخ خلاندې مخصوصا ازادي کې موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو، نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپېږي، بازار ته عرضه کیږي، او ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي موږ ته، او دې هدا پورې چې موږ دې کې یو کتابو د خژوان تګلارې هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زرو ټوکه چاپېږي، د زرو ټوکه د چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي. نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي، هغې نه وروسته چې فارغېږو بیا خو ښه ورته وزګارېږو او لاس او هغه مخه به ورته خوشې کېږي، او په زمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېرېږي ځکه ته انسان پورې انرژي وي، او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي، نو چون ویبپاڼو سره هم ډېر کار هغې وخت کې پیدا کېدلو، یو اندازه حق زحمت نه چې فوق العاده حق زحمت ورته میلاویدله، خو ما یو کار دا کولو سروان صاحب محترم صاحب زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر 8-10 رسېدلی دی، هغه تر شا یو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړیو کې یادونه باید وکړم، دا دوه کاله له رسنیو لیرې وم، بیهایند د سینز وم، هغه انګلیسي په اصطلاح باندې له سکرین د پردې تر شا وم، نو په دې دوه کالو کې زما بیا ډېر کتابونه راغلي دي چې هغې مانې ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی. زما د کتابونو تعداد چې 8-10 ته رسیږي هغه لامل دا دی چې د ډېرو ویبپاڼو سره د حق زحمو په بدل کې مو کار کولو، هغه کوم ستراتیژي دی دوی چې هغې مانې ورسره موږ خبرې کولې چې دغه لیکنه که تاسو موږ نه غواړئ کوم کانټینټ کوم میسج تاسو ته موږ درکو، د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کی، دا د لیکوال حق دی، هغه کتاب چاپي که هغه میگزین یا مجلې تور کوي که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي، نو هغه و چې موږ وکولای شو چې زما د کتابونو تعداد تر 8-10 رسیږي، او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب هم غلط شوی، او زما کتابونه ولس چاپ شوي دي، او ما فکر کوم چې زما ګیر دیار لسوار چاپ شوی دی، نو تقریبا سروان صاحب محترم 14 کتاب البته ولس کتاب چاپ لرو، او تعداد 8-10 ته رسیږي چې دا نوري نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړي دي او که خپل آثار مو هم پکې شامل دي.
زما په خیال باندې نه پوهېږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نه شي چې دي کې به زما په خیال 50% وي، دا به 50% خپله 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړه وي، ځکه ما هم په ژباړه کې ډېر کار وکړو. بیا مې یو وخت راغلی و چې ما په ژباړه کې ډېر کار کړی و، هغه دغه کې مې کم کړی و په تخلیق او 55 او لیکنه کې، اما کله چې وخت را رسېږي بېرته ژباړې ته وخت ډېر پیدا شوی بېرته ژباړ. زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
له کومو ژبو مو کتابونه ژباړلي دي؟
تنا د انګلیسي نه، ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې وا، او زه خپله ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم، هغه انګلیسي و، نو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره اسانه هم و او مسلکي هم و او حق مو کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوخت یاست؟
ما مخکې ملکه سي یادونه وکړه، دا دوه کاله زه له سکرین او پردې شاته وم، او غوښتنه مې دا وه چې زه باید دغه سیلف ډیولپمنټ یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم. نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ، پروپوزل برخه کې مې کار وکړ، نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته په هغې کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم، او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویلی شو، انکلوسیو ایجوکیشن هم شمول او دغه باکیفیت زده کړې.
تاسو چې له چا سره کار کوي، هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي، د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا انجو چې ورته ویلی شي، په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه اوارنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي، د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي، ځکه دا افغانستان د کلچر، دود او دستور او د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي. په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کومې پروژې چې وي دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې، نو دوی چې دا پروژې اخلي عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل IRC NRC او هم چنان یونیسف او دغه شان نورو نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي، نو دا غوی څخه اخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایتو ولسوالیو کې تطبیق کوي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود، دنده مو له لاسه ور نه کړه، بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره، د حالاتو په تغیر سره، یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي، چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو داسې وڅارون سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپاڼو سره ما کار کړی او ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم، بل ما په معرف کې ډیر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په عرصه کې، او دا خو د منیجمنت برخه، د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه، دا قسی پیسی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلی نو سی، خو ورال کوم فکر وکړه دا د یو سرکل شکل لري چې باغې کې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او هڅه وکړي تلاش وکړي کولی شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي، نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما مليکم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا د مخکې یادونه وکړه. البته په دې باندې هم بیزه تاسو سره خبرې وکم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکیټس هم اخیستلی شي، او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا پر زده کولو شپه کې بیزي وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول لوبوي. ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړه، همداشان د HP آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دي کړی وي، او حتی دې پورې چې ما بیلابیل فیلوشیپونو ته اپلای وکړلې چې هغه زه شارټلیس هم شول مخ به د یو مشکلات په اساس فیلوشیپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر تر راجم کو فکر وکړو د زما د ژوند په عدلونو بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم ته راځو.
کوم ځای سفر کړل نه دی کړی د کوم سفر په اړه کرات وې کوم خاطر کړل سفر سره لري؟
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت چې غوځما یادونه کړ د مکتب دوره او د خوندې دورې نه سړی فارغېږي نو هدا قلب یې سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم البته د خبره زما څخه وتی لا یاد وتل چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې د آی سی سی آر بورس کې کامیابی خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي ونه کړل چې دلته تحول راځي قصه پیسې یا خو دې خو شولې او هغه بورس هم د منځولار ځکه سفارتي اړیکې د هندستان سره ختم شولې. نو هغه نیت مو درلودل چې هغه یو علمي سفر زو درم زه خپل ماستر ډیګري له هندستان څخه واخلم. نو په کوم چې د ګجرات یونیورسيټي وک کوم یو ته مو تر سلیک شوی مو نو هغه قصه خراب شوله. بیا دوم سفر منګه پاکستان ته تلی راغلی و خو د سی په یو علمي سفر نه تلی البته د یو مړي ژوند لپاره تلی و خو یو خاطره چې را پیدا دی غدا و چې د کله به منګه په دې زنجیر البته دا کرغړه نه کرخمنه چې کوم د زنجیر دوی چول او په دې به تریدل نو هغه وخت د تذکری باندې پوښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي د سی ډول مایوس شوم خفه شوم چې کله چې یو سړی خپل هواد زی خپل خلکو ته تلته مړ ژوند چا به خورل ته پاتې وي چا به ترور د چا ماما د چا کاکا د کده د ډیورن لاین د 2400 شاوخه کیلومتر مربع کې چې مساحت لري دی کې اخوا ته دی خواته ټول پښتانه د وزیرستان نه د تورخم نه د سپین چمن او بخښي د سپین بولدک او د چمن نه دغه برخه کې د ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم د بټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپل ولي غ په اسانۍ نشي کولای زیات وخت د خپل ولي مراسم تر مسکیږي هم متاسفانه.
په خپل په وطن کې چیرته سفر کړی دی کنه کوم ولایت؟
بله او بله ما چون په دې خبرو کې خپل کتابونه کې تاسو ته عموم د سیادتونه ونه کړ چې ما په کوم برخه کتابونه کړی دي هغه هم به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک ده سفرنامې دي چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده د پلازمینې ننداره د نوم دی او د کابل ته موږ یو علمي سفر البته یو فرهنګي سفر درلودل د فرهنګي زمینوم لیدنې کتنې سره کولې غو کتاب بشپړ دی او په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي غو کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پسې ټول ذکر شوی دی. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه د پکتیا لوګر کونړ لغمان مزار شریف سمنګان بغلان دغه ولایتونه البته ما لري دي خو ما ورته فولډرم په کمپیوټر کې تیار هغه خام مواد چې ورته وي غمی ته اچول دي چې زه په وخت سره وتوانېږم او سیاداشتونه مې خسته چې دغه یو لیک بشپړ کم ځکه دی ولایتونه غزار وخم سفر به هم کولای شم واکه قصې چې را سره شتغم په کې پزې کوم.
لکم سپور سره مو دلچسپی شته په خپل هم ورزش کوي
پوخه البته ما کرکټ ډیر کول زکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپل مې کرکټ کول او زه فکر کوم چې ځاله وندرو زکه مهمه مبالنګ او هم البته بیټینګ کول یا تو پوهنه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په شار کې ستدي خو شار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالي کې وسیږي ځکه هغه زما خپل اوس باور دار چې زه باید والیبال او فوټبال وکم او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوم. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم یو خدای دې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړې چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولای شي او په دوم قدم کې ډېر حوصله نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندګۍ کې ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه دی راغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تر یو کاکا یو ماما داز ویولو او خدای مکه بیا اند ژوند هم تریخ شي او د بده یو ترپګنې ژوند ته دوام بیا ورکوي. د زما هیله ده چې هم په مینه محبت هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیر مننه.
کور ودان سلامت اوسه.
د اسرې ملما حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له آزادی رادیو واوریده. Thank you.
پدړ کی ارمانونه بل ځوان دنو مرګ مرا ځوختي یو می پدړ کی ارمانونه بل ځوان دنو مر گئے مرا جوختی یوم فجر کی ارمانوں نہ بل جوانی دا مر گئے صبر کا زړګي مراد وختي پرون راغلي نن دلی سبا بزن.